اما شنونده های عزیز،
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. له معمول سره سم د دې خپرونې په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې، هغه کس چې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې دنده ترسره کړې. ان بی سي شبکې شکمن کس 29 کلن رحمان الله لکنوال یاد کړی دی. د دې رسنۍ د راپور له مخې لکنوال په 2018 کال کې امریکا ته تللی او مخکې 10 کاله د افغانستان په پوځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې او افغان له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. د پرونیو ډزو پر مهال د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شوي دي. له دې پیښې وروسته د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې ورځې په پای کې د افغانستان پولې ته څیرمه د یو برید په ترڅ کې 3 چینایي وګړي وژل شوي دي. د دې وزارت په بیان کې ادعا شوې چې د حمله د افغانستان له خاورې په ختلان ولایت کې د یو شرکت پر مرکز شوې ده چې د سرو زرو دکان د استخراج چارې مخ ته وړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د طالبانو یو پلاوی تاجکستان ته تللی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د بدخشان د والي محمد اسماعیل غزنوي په مشرۍ پلاوی د تاجکستان د کوهستان بدخشان له والي او د دې هیواد د سرحدي ځواکونو له چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان د سرحد پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. تاجکستان د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا په دریو هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو حکومت ته نه دي سپارلې او لا هم په پلازمینه دوشنبه که د سفارت واګې د پرزیدلي جمهوری نظام د سفیر پلاس کې دي. لیو سوارلس نن د پاپ په توګه په خپل لومړني بهرني سفر کې ترکیه ته ورسید. د راپورونو له مخې پاپ لیو سوارلس به د دې سفر پر مهال د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او د سیمه ایزو ستونزو په تړاو به خبرې ورسره وکړي. پاپ به له ترکیې وروسته لبنان ته ولاړ شي. پاپ لیو سوارلس امریکایی دی. نوموړی په 13 می میاشت کې د نړۍ د 1.4 میلیارد کاتولیکانو د مذهبي مشر په توګه وټاکل شو. په هانګ کانګ کې د استوګنې په څو بلاکونو کې د لګیدلي اور له کبله لږ تر لږه 55 کسان مړه شوي او نږدې 300 نور لا هم تري تم دي. اور وژونکو نن وویل چې له یوې ورځې هڅو وروسته یې اور اداره کړی دی. د پولیسو په وینا د پیښې علت ښایي بې پروایي وي، خو وایي په اړه یې تحقیقات روان دي. او د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د هند سیالي لوبډلې ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه نن د هند په بنګلور ښار کې وشوه. افغان لوبډلې په ټاکلو 50 اوورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 233 منډې وکړې او د هند له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د 168 منډو له جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به په امریکا کې د سپینې ماڼۍ مخې ته د ډزو د پیښې په اړه جزئیات واورئ او په دې اړه به د جمهوري نظام د محل د یو پوځي خبرې واورئ.
هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي انفرادي وي. زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
ملګري ملتونه وایي د طالبانو د لاسوهنو له کبله په ټول افغانستان کې د بشري مرستو خورا ډېر فعالیتونه ځنډول شوي دي. دا به هم واوري چې پراتلونکو څورزو کې د افغانستان د وزلوبي د غورالیګ د اوم پړاو لوبي په کابل کې پیلېږي او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د خپل زنداني مشر روغتیا ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د سپینې مرۍ مخې ته د امریکا د ملي ګارد پر سرتیرو په برید کې د یو افغان د تورنېدو له امله دغه هیواد ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ بهیر وځنډول شو. دا اعلان د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تر دې برید وروسته امر وکړ چې باید د هغو افغانانو دوسیې له سره وڅېړل شي چې د مخکینی ولسمشر جو بایډن د واکمنۍ پر مهال هغه هیواد ته تللي دي. د اعلان په امریکا کې دیره او دې هیواد ته د تګ په تمه ناست افغانان اندېښمن کړي. دوی وایي چې امریکا دې د یو کس لپاره ټول افغانان نه مجازات کوي.
په واشنگتن ډی سي کې د چهارشنبې په ورځ د یو مشکوک افغان د ډزو له امله د امریکا د ملي ګارد د دوو سرتیرو له ټپي کېدو وروسته چې ولسمشر ټرمپ بریدګر افغان اعلان کړ، دغه هیواد ته د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر تر نامعلومې نېټې پورې وځنډول سو. د اعلانونو له 2021 کال وروسته په امریکا کې میشت او د هیواد ته د تګ په تمه په درېمو هیوادونو کې ډیره افغانان سخت اندېښمن کړي دي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو میشت افغان چې د موضوع د اساسیت لاملی نو غوښتل راپور کې نوم خپور سي او په 2023 کال کې په قانوني ډول دغه هیواد ته تللی. ازادي راډیو ته وویل
بعد از اتفاقی که در واشنگتن دی سی افتاد،
روس له هغه چې په واشنگتن کې د بریدوشو او ټرمپ زموږ د دوسیو بهیر وزنداو، چې یو کال کېږي د ریفیوجی کیس کې امریکا ته راغلی یم او تر اوسه مې ګرین کارت نه دی اخیستی، سخت اندېښمن شوم. نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې دلته دي اندېښمن دي، موږ اندېښمن یو چې بېرته ونه ایستل شو یا نورو ستونزو سره مخ نه شو، ځکه موږ له افغانستان په ډېرې سختۍ تر دې ځایه راغلي یو. موږ ته افغانستان کې ډېر خطر دی.
دې پېښې په درېمو هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان کې 13 افغانان هم خفه او اندېښمن کړي، هغوی چې افغانستان ته بېرته تګ خپل ژوند ته خطر بولي. پلازمېنه اسلام آباد کې 13 یو افغان چې د P2 په نوم امریکا ته د پناه غوښتنې کیس لري او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
له
تېرې شپې راهیسې موږ ټول سخت اندېښمن شو. ما خپل هر څه افغانستان کې وپلورل او خپل کورنۍ سره پاکستان ته په دې هیله راغلو چې راتلونکی مو بدلېږي او امریکا ته انتقالېږو. دلته له تېرو څلورو کلونو راهیسې په ډېر بد وضعیت کې یو، ځکه چې امریکا په رسمي ایمیل راغوښتي یو. ما شل کله امریکا سره شپه ورځ کار وکړ، ټول کارونه مو وشول، خو دا یو کال یې په بې برخلیکه حالت کې دلته په تمه کړي یو. دوی باید یو کس ته سزا ورکړي. د هغه د عمل سزا دې ټولو افغان کډوالو ته نه ورکوي.
سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکر گزارۍ له رخصتۍ یوه ورځ مخکې یو وسلوال کس د واشنگتن ډی سي په فراګټ چوک کې ډزې وکړې او د ملي ګارد دوه تنه غړي یې سخت ټپیان کړل. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت بریدګر یو افغان بللی چې د 2021 کال د سپتمبر په 8 دغه هیواد ته تللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د چهارشنبې په شپه ناوخته د نومبر په 26 د متحدو ایالاتو پر مخکینی ولسمشر جو بایډن د نیوکې ترڅنګ دا خبره اعلان کړه. هغه د سپینې ماڼۍ پر ایکسپانه خپور شوي ویډیویي بیان کې وویل
د کورنۍ امنیت وزارت ډاډه دی چې په توقیف کې شکمن کس یو بهرنی دی چې زموږ هیواد ته له افغانستانه د ځمکې پر مخ له دوزخ نه راغلی دی.
ډونالډ ټرمپ د ډزو دغه پیښه ترهګریز عمل بللی او ویلي دي چې عمل به یې لوړه بیه پرې کړي. هغه د برید نه یوازې د دوی د ملت بلکې د ټول بشریت پر وړاندې جرم ګڼلای دی. تر دې پیښې وروسته د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر تر نامعلومې نېټې پورې درول سوی دی. د ادارې په خپل ایکسپانه لیکلي، زموږ د هیواد او هیوادوالو خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. هغه اعلان چې امریکا ته د افغانانو د انتقال ځینو ملاتړو بنسټونو، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ځینو ادارو غبرګون او اندېښنې هم راپارولي او ویلي دي چې د دې پریکړې په پلي کېدو به زرګونه افغانان له بې برخلیک حالت سره مخ سي. امریکا کې د افغان کډوالو ملاتړي بنسټ افغان ایواک مشر شان واندیور په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو د امریکا له دولت غوښتي چې شکمن کس دې په فردي ډول مجازات او قانوني چلند ورسره وکړي، او ټینګار یې کړی چې دا مرکز د هغه کسانو چلند غندي چې له دې پیښې په امریکا کې د میشتېدنې لپاره د افغانانو له دې پیښې د افغانانو د بهیر د منځوي کولو لپاره سیاسي ګټه اخلي. د افغان ایواک په بیان کې غوښتنه شوی چې د امریکا متحدینو افغانانو سره د پر سویو ژمنو عمل وسی. د غشان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنیت هم د پنځشنبه په ورځ سهار وختي په خپل ایکس پاڼه د دې بیان په بیا خپرولو لیکلی چې دای هم له دې غوښتنې سره موافق دی او زیاته کړې ده چې مجرم باید حساب کتاب سره مخ سي، خو ټول افغان ټولنه باید د یو فرد د کړنو له امله مجازات نه سي. بنیت ټینګار کړی چې باید له زغم کار واخیستل سي، کنه نو پټکوې دا به ډیره بې انصافي او په بشپړه توګه بې معنا خبره وي. د غشان په امریکا کې د میشتو افغانانو ګډې ټولنې او د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد ازادي راډیو ته په استولو بیانونو کې د امریکا له دولت غوښتي چې د شکمن کس په اړه د هر اړخیزې څېړنې وسي او د قانون په چوکاټ کې د ورسره چلند وسي، خو ټینګار یې کړی چې د ټولو افغانانو د دوسیو ځنډولو پریکړه لغوه او ترهګر دې د بې ګناه کډوالو افغانانو څخه جلا وګڼل سي. د سی این این په ګډون ګڼو امریکایي رسنیو د متحدو ایالاتو د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې پلټونکو یو توپک موندلی چې ګمان کیږي د ملي ګارد پر غړو په برید کې کارول سوای، او دوی څېړنه کوي چې شکمن کس دا کله او څنګه ترلاسه کړی دی. د رسنیو ویلي چې شکمن کس رحمان الله لکنوال نومیږي چې د پولیسو په ډزو کې ټپي او نیول سوای دی.
د سپینې ماڼۍ مخې ته د امریکا د ملي ګارد پر سرتیرو په برید کې د یو افغان د تورنېدو له کبله د هیواد ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ بهیر ځنډول شوی دی. په دې اړه راپور مو اورید. د همدې موضوع په اړه مې مخکې د پرځېدلي جمهوري نظام د ملي اردو له یوه منصوب پیر محمد پښتون سره چې په امریکا کې د ردی خبرې وکړې. ښاغلي پښتون د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ووایه چې د دې پیښې علت د ده له نظره څه کېدای شي.
ټول افغانان چې په امریکا کې دي میشتي زه مطمئن یم ټول خپه شوي دي، او اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کېدای شي فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري. زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع به نه وي. څه چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل،
یعنی تاسو وایئ چې کېدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوئ چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښوونکي خلک دي، او په تیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همدغسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي، وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. له دې پیښې وروسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او ستاسو ملګري او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره یې د کار په ځای کې په سیمه کې، د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جامع عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکل سم محترم، زه مطمئن یم چې نور افغانان زما په شکل، ځکه چې موږ دلته د ماجر په حیث راغلی یو، کوم وخت زه د دې موضوع څخه خبر سوم ما ته خپل ډیر د افغان موضوع، ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی. نو ټول چې هم دلته راغلي دي د یو ښه ژوند د یو ساده ژوند په امید راغلي دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د پاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي هغه ټول د پاره د ډیر د افغان خبره ده او په اوریدو یې مطمئن هم ډیر خفستی وي.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزنډیږي؟ یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بله بله، څه چې مې د رسنیو د خوا څخه واورېدل او هغه څه چې مو په رسنیو کې ولیدل، د یو ایس ای ایس یا د امریکا د مهاجرینو کوم اداره چې ده هغو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت دپاره ودرېدلي وي. نو دا شی خو مو ولیدی، خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا یو موضوع انفرادی ده او خدای دې وکړي انفرادی وي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
د پرزیدلي جمهوري نظام د مهال د ملي اردو منصوب پیر محمد پښتون و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د پاکستان مسایلو ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشرانو د خپل زنداني مشر عمران خان روغتیا ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې له یوې مودې راهیسې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د عمران خان لیدو ته څوک نه پرېښودل کېږي. په خواله رسنیو کې د عمران خان د مرګ او ژوند په اړه بېلابېلې اوازې هم خپرې شوې دي. تفصیل احمد شبر اوروي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28 د خپل زنداني مشر عمران خان د لیدو غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند جکپوري غړي وای چې دوی د عمران خان صحت ته اندېښمن دي، ځکه چې له شاوخوا درې اونیو راهیسې نه د ده د کورنۍ غړیو او نه هم وکیلانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغه وویني. عمران خان له څه باندې دوو کلونو راهیسې د فساد د یو شمېر تورونو له امله په 14 کاله بند محکوم دی. عمران خان دا تورونه بی بنسټه ګڼي او وایي چې پوځ د دې لپاره په فساد تورن کړی دی چې دی له سیاسته پوشا شي. د پاکستان تحریک انصاف وویل چې د نومبر له 4 راهیسې هیچا عمران خان نه دی لیدلی او نه دوی ته له هغه سره د لیدو د بندیز په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د تحریک انصاف ګوند ویاند زلفی بخاری رویټرز رانس ته وویل د عمران خان روغتیا ته دوی اندېښمن دي او د هغه انزوا هم اندېښمن کړي دي. شاخلی بخاری زیاته کړه چې حکومت باید سمدستی د عمران خان د کورنۍ غړي پریشتي چې په زندان کې د هغه لیدو ته ورشي. د عمران خان د کورنۍ او ګوند غړیو په دې وروستیو کې په راولپنډۍ کې د اډیاله زندان مخې ته مظاهرې وکړې او له عمران خان سره د لیدو غوښتنې وکړې. د تحریک انصاف ګوند ویاند وویل چې بیا به هم د اډیاله زندان ته ورشي چې پر چارواکو فشار زیات کړي او پریږدي چې دوی له خپل مشر سره وګوري. د زندان د قوانینو له مخې باید لشتر لژه په اونۍ کې یو ځل د عمران خان د لیدو اجازه ورکړل شي، خو چارواکي د ځینو شرایطو له مخې بندولی شي. تحریک انصاف وایي داسې اونۍ تیرې شوې دي چې څوک یې نه دي ورپرېښي چې له عمران خان سره په زندان کې ملاقات وکړي. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې شاید 23 کلن عمران خان یو بل زندان ته چې امنیت یې سخت نیول شوی وي انتقال شي، چې په دې ډول به د هغه د لیدو امکانات نور هم سخته شي. په ایکس کې د عمران خان په اړه یو ټرند چلی شي او له لویه سره په خواله رسنیو کې د پاکستان د دې سیاستوال او د کرکټ د پخواني اتل په اړه ډول ډول اوازې خپرې شوې دي. دا اډیاله زندان یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله رویټرز رانس ته په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې د عمران خان صحت ښه دی او داسې پلان نشته چې هغه بل زندان ته انتقال شي.
له خبرونو ورآخوا،
یو شمیر سیاسي شننکي په دې باور دي چې پاکستان د ګاونډیو هیوادونو د ملاتړ د خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د خپلو اقداماتو د توجیه لپاره ډیپلوماتيکي حل ځلې پراخې کړې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل پاکستان په داسې حال کې په سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې د ځینو حملو پر افغانستان اچوي چې د طالبانو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت نه لري او نشي کولای د ځان دفاع وکړي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان د گاونډیو هیوادونو د ملاتړ په خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد خپلو اقداماتو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د افغانستان اړوند خپلې ډیپلوماټیکي هلې ځلې زیاتې کړې دي. دوی وایي پاکستان په داسې حال کې په ځینو سیمه ییزو او نړیوالو غونډو کې د بریدونو مسولیت د افغانستان خاورې ته منسوبوي چې طالبان په نړیوالې ډیپلوماسۍ کې رسمیت نه لري او نشي کولای له ځانه دفاع وکړي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شونونکي زردشت شمس آزادی راډیو ته وویل
پاکستان له یوې خوا پوځي عملیات او له بلې خوا ډیپلوماسي مخته وړي او هڅه کوي چې په سیمه ییزو نړیوالو سازمانونو او لویدیځو هیوادونو کې ځان قرباني او مظلوم وښي او دا چې د افغانستان خاوره پر ضد د ترهګرو یا د هغوی په خبره د ټي ټي پي له خوا کارول کیږي بدبختانه د افغانستان لوری نړیوال رسمیت او مشروعیت نه لري او ځای په دې برخه کې تش دی.
غوث جانباز بل سیاسي کارپو وایي د سیمې هیوادونه به هڅه وکړي چې وضعیت له عمومي مدیریت څخه ونه وځي ځکه په خبره یې د ناورین پراخېدل د دوی په ګټه نه دي. هغه آزادی راډیو ته وویل په دې شرایطو کې به پاکستان اړ شي چې د خبرو له لارې ستونزې حل کړي که څه هم شخړې ښایي تر یوې مودې دوام وکړي.
پاکستان هم مجبور و وادار خواهد شد که
پاکستان هم اړ او مجبور دی چې د خبرو اترو له لارې ستونزو ته د پای ټکی کښیږدي. البته د دې خبرو ترڅنګ به یو لړ جنجالونه او نښتې جریان ولري خو نه په هغه کچه چې پاکستان یې مخکې اعلان کړی و. په ټوله کې به نه جګړه وي او نه سوله او دا حالت به نامعلوم وخت دوام وکړي تر څو وضعیت په یو بل ډول پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي په خوست، کونړ او پکتیکا کې د نومبر په 24مې تر سره شوي بریدونه چې لس ملکی وګړي پکې وژل شول او اته نور ټپیان شول پاکستان کړي او زیاته کړي ده چې په مناسب وخت کې به لازم ځواب ورکړي. خو د پاکستان پاوز د طالبانو د ادعا بې بنسټه بللې او ویلي دي چې دوی په دغه نیټه پر افغانستان هیڅ پوځي برید نه لري کړی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیری شتاته موږ په نوي اپلیکیشن باندې
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د لاسوهنو لقب په ټول افغانستان کې د بشري مرستو خورا ډیر فعالیتونه زندول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې دا فعالیتونه په اکتوبر میاشت کې په موقت ډول وځنډول شول. اوچا دا هم ویلي دي چې د دوی بشري شریکانو په ټول افغانستان کې مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیتونو څلور اتیا پیښې ثبت کړي دي. فیروزه عزیزی د موضوع نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا اعلان کړی چې د طالبانو د لاسوهنې له امله په اکتوبر میاشت کې په ټول افغانستان کې شپېته بشري فعالیتونه په موقت ډول ځنډول سوي دي. اوچا په هغه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 26مه د ملګرو ملتونو د ریلیف په ویبپاڼه خپور سوی لیکلي چې د دوی بشري شریکانو د 2015 کال په اکتوبر کې په ټول افغانستان کې مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیتونو څلور اتیا پیښې ثبت کړي دي. که څه هم اوچا ویلي چې دا د تیرې میاشتې په پرتله 23% کمښت څرګندوي خو ټینګار یې کړی چې مرستو ته د لاسرسي په برخه کې محدودیتونو تر ټولو عامې برخې په بشري فعالیتونو کې لاسوهنه، د کارکوونکو په وړاندې تاوتریخوالی، بشري شتمنیو او تاسیساتو ته زیان رسول، په هیواد دننه د تګ راتګ محدودیتونه او پوځي سرحدي عملیات شامل دي. د ادارې دا هم ویلي چې مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیتونو تر ټولو لوی شمېر له لویدیځ زون ورپسې د افغانستان سویلي او ختیځ زون څخه راپور سوی دي. په هرات کې یو ډیر سپیخې، په ننګرهار کې نه، په کندهار کې و، په کندوز کې و، په بادغیس کې و، په کابل کې شپږ او پاتې نورې پیښې د افغانستان په لویدیځ، سویلي او ځینو ختیځو ولایتونو کې ثبت سوي دي. اوچا زیاته کړې چې د محدودیتونو په عمده ډول د خوړو خوندیتوب، ساتنې او اوبو رسولو او روغتیا سکتورونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په راپور کې دا هم راغلي چې د محدودیتونو په بشري فعالیتونو منفی اغیزه کړي او په ځینو مواردو کې د مرستو په وخت او موثر ډول رسونې مخه نیولې ده. راپور کې دا هم راغلی چې په بشري سازمانونو کې د ښځو د کار محدودیتونو اړمنو ښځو ته د اړینو مرستو او خدمتونو ترلاسه کولو مخه هم ډپ کړې ده. د اوچا پټکو د محدودیتونو لا هم په کارځای کې د ښځینه کارکوونکو د حضور او په بشري فعالیتونو کې د بشپړ ګډون مخه نیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د مرستندویو ادارو یو شمېر کارکوونکي او د طبي پیښو زیانګالي تاییدوي چې طالبان د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. د بشري مرستو د یوې موسسې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. د ننګرهار ولایت یوې ښځینه اوسیدونکي چې کور یې سیلابونو ویجاړ کړی هم ازادي راډیو ته د خپل غږ بدلولو په شرط وویل. او چا تر دې مخکې په وار وار اعلان کړی چې د بشري مرستو پروګرامونو کې لاسوهنه په افغانستان کې مرستو ته د لاسرسي پر وړاندې له شدیدو خنډونو څخه دي. دا اداره زیاتوي چې د طالبانو دوامداره لاسوهنې، دوامداره جنسیتي محدودیتونه او ناڅاپي امنیتي ګواښونه د بشري سازمانونو لپاره کاري چاپیریال ډیر محدود او د نه اټکل وړ ګرځولی دی. او چا په داسې حال کې د طالبانو د مداخلې له امله د بشري فعالیتونو د لنډمهاله خنډ په اړه څرګندونې کوي چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی هم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په افغانستان کې له هرو لسو کورنیو څخه نهه یې اړ دي چې خواړه ونه خوري، شتمني وپلوري یا د ژوندي پاتې کېدو لپاره پور واخلي. دې پروګرام خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې خلک په خورا خرابو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد اقتصاد د سقوط په حال کې دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او دا هم قدر منوریدونکو د خبرونې ورستای راپور. پراتلونکو څو ورځو کې د افغانستان د وزلوبي د غوړه لیگ د اوم پرولوبي په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د وزلوبي او نيزه وهلو فدراسیون مسؤلان وایي په دې سیالیو کې به نږدې 15 لوبډلې ګډون وکړي چې یو شمېر بهرني لوبغاړي به هم پکې وي. د وزلوبي د ځینو لوبډلو مسؤلان د لوبو ته د خپلو لوبغاړو د تیاری خبر ورکوي. د ازادۍ رادیو خبریاله سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان د وزلوبې او نیزه وهلو فدراسیون وایي د وزلوبې غوره لیگ اووم پړاو سیالۍ به د قوس په شلمه په کابل کې پیل شي. د دغه فدراسیون مرستیال فهیم نذیری چهارشنبه د قوس 15 ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په دې لوبو کې 14 لوبډلې ګډون وکړي.
د قوس په ولسمه موږ لوبډلې راغوښتي. په 13مه یو سیمینار لرو. په 19مه نیټه په چاچونه ده او په 20مه نیټه رسمن زموږ لوبې پیلېږي. اوس 14 لوبډلې دي خو امکان شته چې زیاتې شي.
ښاغلی نظری وایي د دې لوبډلو په ترکیب کې یو شمېر بهرني لوبغاړي هم شامل دي. دا زیاتوي چې دې لیگ سره هممهاله به د نیزو وهلو لوبې هم وشي. د دې جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان ملي ټلویزیون کابل کې د وزلوبې د لیګونو جوړول پیل کړل چې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. دا لوبه د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې بنده وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د وزلوبې لوبډلې هم دې لوبو ته د تیاری خبره کوي. د بدخشان ولایت د وزلوبې فدراسیون مشر ملا حیدر حیدر ازادی رادیو ته وویل
امسال با همکاری ریاست فدراسیون بسکشی افغانستان
همغه شان چې بدخشانیانو تیر کال د خپل لوبډلې په ترکیب کې دو بهرني چپاندازان له قرغیزستان څخه درلودل، سکل هم د افغانستان د وزلوبې فدراسیون په همکاري او د بدخشان د خلکو په مشوره دو چپاندازان د دې ټیم په ترکیب کې شامل دي. لازم چمتووالی لرو او ختمرین مو کړی دی.
تمرینات خوبی را انجام دادیم.
د سمنګانو ولایت د وزلوبې فدراسیون رئیس قاری زبی الله حاجی زاده هم ازادي راډیو ته وویل
تیمی ولایت سمنګان الحمدلله بیا غوړی
د سمنګان ولایت لوبډله په ټول چمتووالی سره غوړی په کابل کې د وزلوبې په لیگ کې ګډون وکړي. زموږ چپاندازان به خې چمتو دي.
چپاندازای ما تمامه آماده سن کې
وزلوبه د افغانستان ملي او محلي لوبو څخه ده. په وزلوبه کې د دوړو ډلو چاپندازان په داسې حال کې چې په اسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلاله شوې وزه یا اوسکوړی له ځمکې پورته او هڅه کوي چې د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. د دغه ورزش د مینهوالو په خبره د دې لوبې جذابیت همدا د چاپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولې لپاره هڅه کوي. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ډېر مینهوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبې لوبډلې جوړې شوي دي. په 1400 کال کې د دې هیواد د وزلوبې د سیالیو اتلولي کندهار ګټلې وه. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو د ازادۍ راډیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته رابولم. تر پایه راسره اوسئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونی کی هیله میونی درنو ست کوونکو هیله دا چی ټول بروغ او جوړ سی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لمړنۍ لوسته شرغلاست. نو دا چی زموږ استاد لمړنۍ لوسته افغانستان او اسلام په حق لدی راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لستر وړو. دا چی د افغانستان عمومي وضع او حالات، د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و، نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د همدغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت ته. دا چې د افغانستان سیاسي وضع دا مهال څه ډول و، د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې وو، یعنی مخ په کمزوري وو او د ماتې سره مخ وو، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، ویدیز شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ وه، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال، ویدیز همدارنګ په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنه درلوده او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړ. پاتې هیواد بیا په ملک التوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې، په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلي په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال، ویدیز شمال، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي، او د هیواد پاتې نور سیمه چې وه هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې هغه سیمه ییز حکومتونه باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه په خو افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و، چې د ورېښمو لاره دغه ډېر مشهور لاره د دې سیمه څخه تیر سوی و او سوداګریز کاروان نو هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیر شوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مسایدي هوا او انساني قوتشتون هم د اقتصادي وزې د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمینه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکز مرکزیت د نشټوالي لکه بل دغه شرایط د ویجاړي لوري ته مخه کړه، یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمینی چې برابرې وي دغه شرایط د ویجاړېدو یا د خرابي سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې وي، کوم شرایط چې مساعد وي، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګري باندې بوخت وو. د خپل یو عادیات یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، او دغه کړنلار د دوی د زیات بې وسلی سبب کده. یعنی کوم عایدات یا کوم فائدہ چې دوی ته رسیدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، چې دوی ته داسې کوم خاصه فائدہ او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بې وسلی سبب سي، او د بې وسلی پر مخ باندې پر خوا باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تیرېدو سره د ځینو بزګرو زمکې کې د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل، او یو ډلې ته د یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل، او د بلې ډلې بې وسلي بیا د دې لامل سو چې سخته مالي او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنې دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یوه ډله ډېره شتمنه سوه، یو شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل، او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق، د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده، بیا د دوی د بې وسلي لامل سو چې دلته یوه اقتصادي نابرابري رامنځته سو. ورپسې هم پوهنیزه، ادبی او دینی وزوه چې دین چې هغه د وی ټولنې د یوالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی. په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور باندې په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی وو، او په خپل د بی اتفاقی سبب وګرځید، څنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي، ادبی او دینی نفوذ لاندې وه. همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي یا ګندهارا، درغنداب وادي، د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې، همدارنګه د هیواد تر شمال او د سند تر څنډو پورې بودایي او برهمنی دینونه رواج درلوده. د لمر لمانځنه، بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. دغه کوم دینونه چې و، دغه کوم دینونه چې اوس موږ یاد کړل، د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلی وو، او هر دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځې کوونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې. راځو افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل، دا چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي. چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی، او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی، او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه، هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی، دغه ځینې په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه، نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. په بله وینا، اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي، او زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه و کړی او ډیر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي، یو نوی هویت یې زموږ هیواد ته ورکوي، چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل، او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه بیا په هر وخت کې و، هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خبرېدل د اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خبرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحاتو سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودې، نو له دې کبله پر ځای به وي چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو، ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخوا مسلمانانو ته ورسول شو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنتر قومندانی لاندې چې هغه د حارث زوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه، چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځه څنډه کې د حیره شار ونیوي او د دغې فتحې سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتحې کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنې ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی، او په ځانګړې توګه د نهاوند جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو ښار دی چې په 20 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت ته په بشپړه توګه ماتې ورکړه، او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړی، او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر سو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تل مشر لاندې حرکت وکړي، او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل، او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سول، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېدی، او هغه بدلونونه چې همدغه رامنځته سوي وه زموږ په هیواد کې د دې لامل سو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي، او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وځنډ وه. خو دا واري بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریز د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو، او نوموړي بیا په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه بیرته تسلیم کړل. په ځانګړې توګه د نیشاپور د فتحې څخه وروسته په 10 هجري قمري کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بېلابېلو شهرونو لوري ته خلاص سوه، یعنې د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخیستی، او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه یې ونیول، او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل، چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغللې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بېلابېلو سیمو پورې رسیږي، د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډېر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډېره لوړه روحیه ورکوله، او د دې لامل سوچ دوی ښه فعالیت وکړي او خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړې ایزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه، او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امر د منلو روحیه وه. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزې هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساواتو د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه وو، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړل. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکی ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودی چې خلک سره راټول کړي. په واحد نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي، او ورسره په اسلامي لارښوونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او په سیمه کې د پخواني حاکمانو د پخواني حاکم ادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی دا ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میمنه اجر رزقون کو هیله دا چراغ جوړ به است وخت مو تر دې مرحله په خیر رسول وی تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم. په دې هیله چې دغه مضمون د هل وس تر اخرنی شی وره سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده، د چې مخکې لدی چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي، د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات تر ول دینن به په همدغه لوست کې مشو تاسو باندې پوسو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات تر ول دی. د شپږم پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناورې پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمامې شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرکز څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ترلاسه ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمنۍ شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځه ولاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسان چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخه د تور ورسیږي، هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختص و چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمال برخه کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان تجزیه. په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځه ولاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په لګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیاتره ځمکې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حمله او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کنډواله باندې بدل شو. یعنې زیاتره جګړې دلته منځ راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو اکراکه یو تربل ورسی باندې د دې کراکه ذاته د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي ځل لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې سترغلې چې په همدغه جګړو لکبله کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی، خو پرته به افغانانو په خپلو مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورت سو چې د دې خوځښت لارښود چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور و، د شیخ عبدالله انصاری زوی و، د په وزیرستان په کاچیګرم کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل شو او د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخیسته چې بیا په 1400 یو زر شپږ سوه میلادي کال کې د مغول سره ډېرې جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خوا څخه تر تیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلالالدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بی بی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور ښار ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبایلو ترمنځ بې اتفاقي منځته راغله او د دغه بې اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1416 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او تر څنګ یې د هغه مور ونیوله، بیا هندوستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو. دغه پاڅون یا خوځښت بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 14 میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سول او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غښتلي شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اوله سره دوی شی اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغولو سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بنی وي او هغه بندې کوي، بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي او کله چې دی د زندان څخه آزاد شو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په 1418 میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتری په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي، هلته چې بیا د دغه دردونکو کې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په 88 کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په 14 میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی اقتصادي حالت را کمزوري سو او خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1919 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې، چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایټه کې کېښودې په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا 10 کاله دوام وکړي تر څو چې بیا په 13 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راتو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان تجزیه او ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودې او پرمختګ څخه شاته پاته کړی وو، د افغانستان تجزیه یو لوی آفت وو چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزي دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړی، مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکړي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حمله لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو سره له دې چې د دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان د اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و، چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کول، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړیدله. د ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو. د زو د احمدشاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت، د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې وه، دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي، نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه ابدالي احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د ابدالي د قبیلې څخه و او د ده شمېر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پاچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کېږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسېدونکي هم نه و. نو هغه قبیلې صورشاه د نمتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای را ولاړ سو، ابدالي احمد خان یې معرفي کړي، او د غنمو څو وږې د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د ناچاري څخه احمدشاه بابا سره بیعت وکړ او هغه د پاچا په توګه انتخاب کړي. او احمدشاه بابا بیا د زمان خان ابدالي زوی، د دولت خان سدوزي لمسی، مور یې هم د عبدالغني خان الکوزي خور وه چې د نادر شاه په وخت کې دی د کندهار پخوانی والی و. ابدالي احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې دی په هرات کې زیږېدلی و. احمدشاه بابا چې کله واک ته ورسېدی نو د یوه ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي، او د هغه موخې لپاره دی کار کوي. اول دا چې دی لومړنۍ موخه یې دا وه چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه یې دا وه چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي، او درېمه موخه یې د ګاونډي هیواد دونو په وړاندې دفاع ټاکل و. د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي، نو د لومړي ځل لپاره یې یوه دایمي جرګه جوړه کړه. او احمدشاه بابا د ټولو ادارې قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي، په دې معنی چې ده د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم ادارې او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمدشاه بابا بیا په خپل 16 کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او تر څنګ پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي و چې د ونه سوې کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي، او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. ځکه احمدشاه بابا پوځي سوقیاتو ته احمدشاه بابا چې کله وخت رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان ته ځای سوی و او نیول سوی هیواد و. نو احمدشاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستلیلې سیمې بیرته ونیسي د طبي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلي سره مخامخ سو. د پنجاب والی د احمدشاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي او احمدشاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمدشاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډېرو او سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي، ډېر تلفات افغانانو ته اوړي. او احمدشاه بابا دې ته اړ کېږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپله کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادري حاکمان احمدشاه بابا ته نه تسلیمیږي، او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپله پلوي د احمدشاه بابا څخه اعلانوي، او احمدشاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې شاپورته و چې عباس قلی بیا د احمدشاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او بندي کیږي، چې بیا احمدشاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمدشاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وژل کیږي. پنځم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمدشاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمدشاه بابا سره جګړه وکړي، دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمدشاه بابا هرکلی وکړي، چې احمدشاه بابا د اړیکو د ساتلو لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي، او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمدشاه بابا د بلوچستان د نرمیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي، هلته هغه ته ماته ورکوي، او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابي ته رسیږي او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي و هغو ته ماته ورکوي. دا هم سفر هم احمدشاه بابا دا چې دی ناروغه و نسی کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاه ولی بلخ ته لیږي، او تر څو هغه د جنیدی د سلسلې د پخوا داخلنې پچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي د امو سین چې هغه د امو سین د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي. علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصرالله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویشت کلنو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په پنځوس کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د ده د وصیت سره سم په اوولس سوه درې اویایه میلادي کال کې دی د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231111.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پلوستا دو مات کړي څو پندو نا جانا پلوستا دو مات کړي څو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا